دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې څیړل کیږي. د دغه پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره د ځواب ورکوونکي یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقونو د نقص پیښې په خپلواک ډول څیړي. تر دې مخکې د تېرې سنبولې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څیړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمن کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقونو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې لخپلو میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل، د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړي دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو، خبر داوی چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ننی اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څیړل کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشری حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څیړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشری حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت ماده لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څیړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلې. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړې او ویلي دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش ته غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلی هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بي ځای بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځنګړې توګه خزو او انجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د خزو د حقونو فعال او د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي شنکی کړو خیل د خزو د حقونو فعال غلې ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران تاسو درې وړو ته خراغلاست وایو. لمړی به غړې شنکی کړو خیل تاسو ته درشو. پر راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کېږي؟
مننه. سلام نو درناوی تاسو ته محترم او میلمنو ته او د دې برنامه اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څیړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند
شي. مننه. د ښځو د حقونو فعال غلې ولی تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل لدی ورسته د بشري حقوقو د نقص د پیهو مخنیوي په یو ډول باندې وشي ک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د غننې اقدام ته د نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي فکر نه کوي؟
زما هم په هغه مخ کې تاسو زما سلام ومنه مخصوصا شنکی کډوخیل خورته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او تاسو ټول حاضرینو او اوریدونکو ته دا چې د دې څه په دې یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی او دغه میکانیزم دغه دی، دغه مسؤل دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه چې د آی سی سی هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم صادر کړی وو، فکر کوم چې دا تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډیر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډیر مهم کار دی او بیخي اهم قدم دی چې د یو پروسه که حقوقي ده که هر کوم پروسه چې وي د دغه اسنادو راټولول ډیر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو ته ډیر مهم دی او دا دغه تیر حکم چې صادر شوی فکر کوم دا هغه ډیر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسناد په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقوقو نقض کړی دي کېدلی شي چې دغه حکومت مسؤل وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلی ولی د بشری حقوقو فعال امیر محمد ګران تاسو ته بدر شو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیر او څ باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅه وشول خو هغه حکومت نتیجه ور نه کړله. له وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشری حقوقو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شمول د بشري حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړه لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم اجازه راکړی نوی صاحب، اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پټمن او ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید وایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلوېښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته دی غوي دی ویان په هیڅ لته سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منته کو، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهان او لیږی جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان طریقی هم یو رساله لیکلی و او د غشتن جن نورو شخصیتونو درلودلې او کړي ولې. دا یو نیک اقدام دی د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه ټول شیزي دي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه انساني حقوقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یو واجب وس نه دی، همدغه شل کال د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغه هغه فرخنده په ډیر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا او وژل شو. همدغه سی په کوایم په لسګونو څخه په سلګونو نوري شجنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تشکنجه لاندې ولی او ظلم پی سوی دی. همدا اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سی دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنی ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دا څه باندې څلور کاله کیږي چې د انساني حقوق لږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینه وو په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سوله او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډیره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتونو دغه میکانیزم را مسکړی دی ذکر کوم چې دا ډیر ښه اقدام دی او امیدوار یم چې همدغه اقدام عملی بڼه غوړه کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغه چې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حق لباندې ملګرو ملتونو ته راپورونه ورکوي او همدغه چې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دا ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لږه جملې څخه شذنه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په شذو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي دوی په تاګور اتاک باندې دي په کار باندې دوی په هر څه باندې فشار دی له تعلیم او تربیه څخه له پانتینیز د کړو څخه محروم دي تر اوسه پورې.
بلکې مننه
دغه میکانیزم وکولای شي هغه په خوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې تر کش کړی دا خو ډیر شیخ دام
مننه
دغه امید باندې شي دغه عملی بڼه غوړه کړی.
مننه ګران صاحب. اغلی کډوخیل د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله اغلی ولی، خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلومدار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کیدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت ډېر لاکلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړو. د کولای شي چې دغه وی پی این او دا مسال په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل کوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنې پخواني مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر اغلی کډوخیل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخواني سرغړونه وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستل چې دغه یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی ان د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې بنسو ده چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګوري، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته د دغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دې په خلاف باندې محاکمه کوي کارول شي. او په دې کې ګوري اشاره شوی چې پخوانی
هغه لیکړو خل خبر داد اوس که طالبان دغه حساب ورکون کې بلل کیږي، پښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقوقو ناقضین ولې مجازات معاف دي؟
دغه خبر دا ګوري په آی سی سی کې چې د شل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینې کورنیو په ځینې اشخاصو باندې معلومدار دغوی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې له امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو، د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې دغه قضیه پرانستل شوې وه چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس په کار کېږي، نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو. ځکه چې هغه حکومت چې تعهد کړی خو هغه له بینه لاړ، اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې. یعنی د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو لپاره په آی سی سی کې یعنی پرانستل شوی ده، خو لکه نو اوسنی فوکس یې صرف د طالبانو په کړنه باندې ده چې هغوی دوی د بین المللي قوانینو په خلاف ګڼي او دا یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د هغه په وړاندې باندې باید جوابګویه واوسېږي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط دا ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولی شي چې بین المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي او دل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بین المللي مساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو، امریکا یا غربي نړۍ به حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوي وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي. ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي، نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا د سره همکاري کېدلی شي، څومره اسناد سره ورته ورکول کېږي، یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولی شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري تر څو پورې وکړی شي چې اسناد را جمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پاتې کېږي د هغوی خوندیتوب مسله ډېره مهمه ده. همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د هغوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي یا د وګړو لپاره لاسټون چې پیدا نه کړي، نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده. نو دا به خورا ننګونه سره مخامخ هم د طالبانو دو طرف نه، او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالي حمایت هم په دې مرحله کې ډېر اړین ده.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څ باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلې کار کلای کړی دی. د امپریکړلې په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د انجونو او خزو د حقوقو په برخه کې لګولې دي د خزو پر زده کړې د خزو او نجونو پر زده کړې د غراست کار او نورو برخو کې پټولونه کې د فعال ګډون په برخه کې وای خای د همدغه چړونو په نتیجه کې کله شواهد راټولېږي اسناد راټولېږي مستند کیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي غلی غلی ولی فکر کوي چې بل اخر به د کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر خزو یا په جنوب باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي دا غي استلاد چې ډیر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کیږي د موضوع ته قسم د جنسیتي اپارټاید موضوع لري مطرحه د مختلفو بشري حقوقو د لخوانه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکون کی خو تر اوسه پورې د جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده
بالکل زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم شخصي د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ کتاسو نه پوهیږم چې خپل کې ګوشکی او ورې لګي غږ ټیټ کوي احتمال لري چې خپل غږ به توان ورې مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې په ځای هغه مو وکړلې خو بیا مې هم اورېدې خې گزاره به سره وکړم راځو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کلینیک چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د زده کړې سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دا خبرې دا په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نسم بللی نسو تعریف ولی چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دا بیان چې دا د بشریت ضد جنایت دی نو دا هغه تعریف در هغه عبارت لاندې حتما راولېږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محروم کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې تعلیم او تربیه وضعیت ډېر خراب دی د هلکان د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کیږي خو مګر خبره دا ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محروم کړي دي ښځې د کار څخه محروم کړي دي هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمي دوغه معاش وزره یا تزره افغاني کوي دي هر څومره شقه کار شي هر څومره مهم کار شي هم کوي معاش بیخی به اندازې ډېر کړه دي در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدل شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي دا لغتونه چې اوس په استعمالیږي کفارزم په هغه اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل دغه هغه وخت خلکو سره د تجربه و نه به پېدل دا د دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې پر خلکو باندې تحمیلاوه خلکو سره نه ولده مګر اوس شل کال وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته بيدار دي یعنی په اوله پلاچ دي مکتبونه باندې خلکو د شپه نشي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پور وتړل شول امر ثانی دا څلورم کال دی نو امر ثانی تعریف دوی دغه څه تحریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په ورکې نیسي یا ورځ یا هفته نو څلور کاله په ورکې نیسي امر ثانی نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب بیا هم تاسو ته درجو دغه د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځیدلی ده په دې پریکړلیک هم ویل شوې ده چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت تامین موضوع مطرح کیږي له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوي آیا هم دغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا چې باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دی
مننه کوم نو چې زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقصوي دا یا تطبیق شوی نه دا بلکې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی دا عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسي کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتو کې دی خو وی خو یادوي، مثلا د ملګرو ملتو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی، پاس کړی دی، ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی؟
ګران صاحب، دغه د په افغانستان کې په لومړی د جمهوریت په لومړی کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و. د بند د موافقې له مخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت، انتقالي عدالت تامین شي. له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي، بشري حقوقو یې نقص کړي دي، له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي. د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډه شوله، خونسا شوله. ولې
و دغه ستونزه د نوري صاحب د خو هغه انتقالي عدالت یادیدلو، ولې غوي هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو، هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راو، هغه لغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړمارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول دی غوی لاسول او هغوی له زندان څخه هم خوشی شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه سته دی، او په افغانستان کې هم دغه چې په هغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشوي، په همدغه د تاسو د پښتنې په جواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقصې دي په بیرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړی دي، هغه چا چې په انسانانو باندې، په ښځینه باندې، د هغوی په هر نوع حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خوری هم ورته اشاره وکوله، زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم دي همدغه اکتوبر باندې په جرمنی کې یو نړیوال کانفرنس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی و، او د انساني حقوقو او د هغوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړیږي له هیواده بهر، خو فکر کوي چې بی اغیز نه دي تر څو چې له داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانوړي یا له داخل نه دغه فشار رانوستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیق ده نوری صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې دي، ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرنسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې. او افغانان د غونډو له لارې، کاغذ د زوم له لارې، کدي نورو مظاهرو دغه هغو له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کاڼه دي، او د افغانانو دغه اواز نه اوري، په خپله ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولی دا خپل ګټو پرنا کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دا مثالونه په منځنۍ شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. ترڅو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت په تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي شین کې کډو خیل د خزو د حقونو فعال غلې ولید بشری حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري د خزو د حقونو پر موضوع څرخی او په تیره د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک پرانا کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو د پیخو د چیرل لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي رادیو لوی خبرتیا ورسره به هم د بحثه دوام ورکو.
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته به جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
دا زما حق دی خبرونه او ریغه لیکو خل تاسو ته به هم درزو. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبره ده چې څه باندې څلويخ تو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. دا سوال کده چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی. په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، لاغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو موسسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بل لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بیلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټي شبکې د بندېدو یوه بیلګه وه. د غرض ټلیفوني شبکې، مخابراتي شبکو بندېدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور لدی وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته کاره پیغام ورکړي چې نور بس دی؟
مانتر په ملي ټولنه خو یا خپل دیو غوښتل او یا داسې د خپل وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د دې د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلی سي، سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډیر مهمه ده، ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مسلکي کسان اونګ مارل شي یو بیملي سازمان دې مشروعونه کیا یا رهبری ونه کیا او مسؤلیت په غاړه وانه کړی، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړله چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، دا ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون پهستا دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیان راټول کړي مستند کړي، اما چون بیرته خپله افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښتو چې محکمه سي یا جوابګویه سي، خو بالاخره هغه ګزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین المللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بی‌طرفانه څیړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا اسناد غلط جوړ شي. او همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، مستند شي تر څو په راتلونکي کې د مقناطیسونو په خلاف باندې په بین‌المللي یا په محلي محاکمو کې دغه پروګرام باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي، لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا چې دا عملی نشي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بین المللي او منطقوي همکاري کوي.
مننه شنکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالی ملاتړ وکړي، هغه چې اغلی انکروخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي دا هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وي، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مشکلتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپله مستقیم سره د لاسه نه کېږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه وی سره موضوع کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې دغه د دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعاً دومره حد حالت اخیستی دی چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دا هغه کدام چې نن اخته شوی دی، دا د اسناد راټولول، رجستر کول فرضاً، او د طالبانو دا د مطلق معافیت چې اوس دی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جواب کوي نه دي، دغه د ریسک کمزورول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی. په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتازو دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر نه دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، د بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک یې نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبانو وکړنو ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سړی ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت رجستر شي او د هغه رجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا دغه شي د دې د عملي کوونکي اداره ورته جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مختبو شي او د مسؤلیتو ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه
مننه غلی ولی ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه دی حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتحې مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان یو، چې دلته مثلا په اتیاومه لسیزه کې جګړې ولې، هغه د چا له خوا وې، چا تمویل کولې، چا ټریننګ ورکاو، او بیا وروسته لږه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ، بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو، چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو، هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کېنول، او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو، هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله، نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسو د سترګو وړاندې تیر شوي دي. او دا چې د افغانستان په پیشو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړی د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان په وجه استبلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخله کوي، او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي، زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده، د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي، هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړي. همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله، نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره. هغه د لایق صاحب یو شعر ده، وایي دا ساده پښتانه ګوره تربنی کا، زه د زړه وینې پرې خورم دوی دښمني کا، خلک وختو وستورو او سپژمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني کا. نو دوی باید د یوې سمې پیړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي، ښځو ته حق حقوق ورکړي، انساني حقوق ورکړي، ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي. دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سه ملګرو ملتونو صادر کړی ده، د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورکوو، او د دوی لپاره هغه څه دي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو.
مننه ګران صاحب. اغلی انکړو خیل، د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي، ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي، خو کرا شو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي، خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري. خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده، تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان خزه ده، افغان انجلی ده، چې له ډیرو غو ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محرومی دي. دغه اوس که مثلا دوی دغه سی یو اقدام اوري یعنی دوی څومره هله من کېدای شي چې دا به دوی په ورځنی ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي، هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لري شي؟ یعنی ستر قرباني په افغانستان کې خزه اونجلی ده.
معلوم ده د افغان مېرمن لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغانه مېرمنه دیاده نه ده وستلې. دا یو ستر زیری ده د افغانانو د مېرمن لپاره. داسې مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو مېرمنو په حقونو باندې شاتیرای کړی او نقص کړی، دا نوې خبره نه ده، بلکه دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمنه سره مخ شوې ده. خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمنه دا وضعیت تجربه کوي. دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمنو ته ورکړل شوي، مسلمان مېرمنو ته په ټول مسایلو کې دوی د نارینه سره برابر شریک وی، فعال وی، حضور درلودل، لبیات نیول او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي. دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچاتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوع نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت دی د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه واوسيږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دا دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو واوسيږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول، زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلی چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منه شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تامین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې هغه ځوانان شته جونې او د شپږم سن فرصت چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوې روشنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هغه بهرنیش افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي، هم د دوی دغه وضعیت، دغه رکتوار وضعیت چې دوی ژوند کوي، د دوی د دغه بدلون لپاره خلک په اخته دي کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څه هم ډېر کوچنی کام دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنه کول چې دوی بخې ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً دوی مکتبونه بیرته شروع کړي، کارونه بیرته شروع کړي، اداره چې دغه پریکړلیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي او دوی پوه شي چې دا داسې یو یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي. دا د دې په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډېر نامعلومې راتلونکي او تور راتلونکي ودوی ته منتظر ده. د دغه جنایت ثبت دي نو د دغه په څنګه دا زموږ چې دا رقم قدم واخیستل شو ملګر ملتونو دا قدم واخیستی دا ښه قدم دی په هر حال کې زموږ په ګټه دی. خو زما خبره دا ده چې حقیقت ودی تور سوچ چې ماهیت دغه پریکړې کوم دی باید په پوښتنه او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره ده.
مننه کور ودان نور وخت نه لرو خبرونه مخ په ختمېدو ده. دا زما حق دی خبرونه و لتاسو ټول ملمنو مننه د خزو د حقوقو فعال او د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي شین کې کډو خیل د خزو د حقوقو فعال غلې ولی د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګرانچ په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي باس د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.